افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو د مخامنی خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمېدو نښې نه لیدل کېږي. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ښایي وخت د طالبانو له رسېدو وروسته جګړه تر یوه حده کمه شوې وي، خو بیې لوړې شوې، اقتصاد په ټپه درېدلی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیت د افغانانو ژوند بدمرغه کړی دی. د دغې ادارې په خبره په افغانستان کې بې وزلي مخ په زیاتېدو ده او د دې هېواد د 40 میلیون وګړو له نیمایي زیاتې د خوړو له خوندیتوب څخه بې برخې دي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي چې په دې شورا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړیتوب وزنډوي. په دې سازمان کې د نړیوال نوښت مسؤولې مینکي ورډن نن په یو بیان کې ویلي چې دغه غوښتنه یې د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو په غبرګون کې کړې ده. د میرمن ورډن په خبره د کرکټ نړیوال شورا باید د افغانستان چې طالبان پرې واکمن دي غړیتوب او د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې ګډون وزنډوي. د بشري حقونو د څار سازمان دغه مسؤله د کرکټ په نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د غړیتوب د زندولو غوښتنه داسې مهال کوي چې دا ټیم په نړیوالو سیالیو کې تر اوسه د افغانستان د تیر جمهوري نظام بیرغ لیږدوي. تر دې مخکې استرالیا د کرکټ شورا پر ښځو او نجونو د لګول شوي محدودیت له کبله د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره درې ورځنۍ لوبې چې ټاکل شوې وه په مارچ میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې وشي لغوه کړې دي. د پاکستان پولیس د یو پیژندل شوی وکیل او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند په خوانی مخکښ غړي لطیف افریدی د وژل کېدو خبر ورکوي. پولیسو وویل چې افریدی د پېښور په یوه محکمه کې دننه هغه مهال ووژل شو چې یو وسلوال کس پرې برید وکړ. چارواکو د برید کوونکي د نیول کېدو خبرې کړې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. نه هاویا کلن لطیف افریدی د پاکستان د مدافع وکیلانو د ټولنې د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې. تر اوسه د دغه پېښې مسؤلیت چا یا کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو یا ګذر ناروغي ضد واکسینو کمپاین لپاره رئیس پیل شوی دی. دا په دې هېواد کې د روان میلادي کال لومړی کمپاین دی چې د چارواکو په خبره هدف یې له 5 کلونو کم عمره 44.2 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول دی. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي نه ده ختمه شوې. تیر کال د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیو شل مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د پولیو ضد روان کمپاین په ترڅ کې به په خیبر پختونخوا ایالت کې نږدې 1.5 میلیونه ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. په نیپال کې د ژغورنې ډلې د هغې مسافر وړونکې الوتکې د څلورو ورکو شوو سپرلیو پسې د لټون عملیات نن له سره پیل کړي چې پرون د دې هېواد یوه سیلاني کارګوټي ته نږدې راولویده او 8 مسافر یې مړه شول. په دې الوتکه کې ټول 2 تنه سپاره وو چې په څلورو ورکو شوو پسې د لټون عملیاتو یې پرون نتیجه ورنه کړه. تر اوسه د دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی څرګند. خبرنه مولا ازادي رادیو او اوریدل ک غوړی چې دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. دغه راز د خبرونه هم د ازادي رادیو د ټولنیزو شبکو لاري په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې یو شمېر افغانانو په ځینو ولایتونو کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن د ځینو فعالیتونو د بیا پیلېدو هرکلی وکړ.
خوارزاکي ده د خوړو څه نشته او دا ښه کار دی چې دا موسسه بیا کار پیل کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمېدو نښې نښانې نښکاري. په دې اړه چې په اوس وخت کې د لوږې او بېکارۍ لوی لاملونه څه دي، په دې اړه مو له یوه مدني فعال سره مرکه کړې ده.
زرګونه کسان بیکاره شول، موسسات وتړل شول، سفارتونه بند شول.
د پاکستان پولیس وايي پیژندل شوی وکیل او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند په خوانی مخکښ غړی لطیف افریدی په یو وسلوال برید کې ووژل شو.
موږ تقریباً 4-5 ډزې واورېدو، تقریباً 5 ډز وشو. نو بهر راووتو چې وکتو د څونه چې وکیلان ورسره ناست ول، له سره غیر ریسکیو کوله.
د سیمه ایزو رادیوګانو مسؤلین وایي فوتې اعلانونه اوس کم ورځي چې دې مسلې هم د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي.
اوس د دې کچه هم اتیا سلنه راښکته شوې ده.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د دا خبری مجل زنوری است نوری د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د یو شمېر افغانانو په ځینو ولایتونو کې د ماشومانو د ساتنې د ادارې سیف د چلډرن د فعالیت د بیا پیلېدو هرکلی وکړ. د ادارې پرون یکشنبې په یوه خبر پاڼه کې ویلو چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د خپلو ښځینه همکارانو په ملتیا کار بیرته پیلوي. په عین حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نښکاري. دا هغه موضوعات دي چې زموږ خبریال امید زهیر مل تعقیب کړي دي. زهیر مل صاحب مهرباني.
مننه نوری صاحب. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن پرون وویل چې دوی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په دریو برخو کې چې صحت دی، زده کړې دي او خوارځواکي ده، دوی خپل فعالیتونه پیلوي. دغه پریکړه د افغانانو په ځانګړي ډول د هغو افغانانو لپاره چې د اوسني بحران سره مخ حالت کې دي د خوښۍ وړ ګرځېدلې ده. دوی ازادي رادیو سره نن خبرو کې ویل په خپلې کورونو کې او یا هم چمګاوند کې داسې ماشومان شته چې خوارځواکي دي او هر څه ژر بیړنې مرستو ته اړتیا لري. نو دوی یو چې د افغانستان په یو مرکزي ولایت کې د ازادي رادیو ته وویل ډیر اړتیا ده چې هر څه ژر خوارځواکو ماشومانو ته مرستې ورسیږي.
دلته وضعیت د ماشومانو خراب دی، خوارځواکي ده، د خوړو څه نشته او دا ښه کار دی چې دا مجسب بیا کار پیل کړي، خو باید مرستې اړمنو او بېوزلو خلکو ته ورکول شي او د ماشومانو ښه درملنه وشي.
روزګان یو بل ولایت دی چې هم پکې بېوزلي ډېره ده او هم پکې خوارځواکي ماشومان هم نسبت یو شمېر ولایتونو ته ډېر لیدل کېږي. د دې ولایت اوسېدونکي نصیب الله صالحزي ازادي راډیو ته وویل دا خه خبره ده چې هم خوارځواکي ماشومان نو درملنه کیږي او هم هغه مند چې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري مرستې ورسیږي.
دا سیو د چلډرن موسسه یا د ماشومان د ساتنې موسسه ته موږ سخت اړتیا لرو، شد مبرم ضرورت لرو چې دا بیرته خپل کار پیل کړي او د روزګان په ولایت کې د اړمنو ماشومان او خوارځواکي ماشومان سره همکاري وکړي. دا به ډیره مهرباني به موږ کړه بیرته خپل کار پیل کړي.
د سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې مؤسسې اجرایوي رئیس پرون یو خبر پاڼه کې د دله قول البته چې سیف د چلډرن خبره کړې و لیکل شوی و چې دوی په مشروط ډول باندې یعنی شرط دا دی چې طالبانو ورته ډاډ ورکړی چې په همدغه درېو برخو کې چې ما یې وړاندې یادونه وکړه چې هم صحت دی، زده کړه ده او خوارځواکي ده، دوی ته ډاډ ورکړل شوی چې ښځینه همکارانې به له دوی سره یو ځای او همکاری به کوي. دوی وایي چې په افغانستان کې نږدې 3000 ماشومان چې خوارځواکي دي دوی په روختونونو کې تر درملنې لاندې دي او تر خوای 1500 مېرمنې نورې چې بیړنۍ به روغتیایي مرستو ته لاسرسی لري دوی ورته خدمات وړاندې کوي. خو له دې ټولو سره سره د ملګرو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یونیسیار نن اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې داسې هیڅ څرک نه لیدل کېږي چې وښایي بحران مخ په ختمېدو دی، بلکې اندېښنه یې وښودله چې د ښوونځیو تړل کېدل د نجونو پر مخ باندې مخ پر ځوړ اقتصاد او نور مشکلات د دې لامل شوي دي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خراب حالت ورسیږي. او داسې یو حالات چې افغانانو لپاره د اندېښنې وړ وي او د دوی په ټکو تیاری دوی همدا ډول په افغانستان کې د بې ځایه شویو خلکو په اړه باندې هم اندېښنه وښودله چې دننه په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان شته چې له خپلو اصلي مینو بې ځایه دي او اړتیا ده چې مرستې ورسره ورسی. نوري صاحب، یو انتقاد د یونیسیف لخوا او هغه دا چې د دې اعلامیې په اخره برخه کې ورته اشاره کړې وه چې نړیوال ټولنه هغه ډول چې اړینه ده نه د بحران د مخنیوي لپاره او نه هم د شخړو د پای لپاره داسې یو کار کوي چې د ستونزو بشپړ حل پکې نغښتی.
بله امید زهیر مل، تاسو مننه. قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې یو شمېر افغانانو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې د یا سیف د چلډرن د هغه اقدام هرکلی کړی چې پرون وویل د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په ځینو برخو کې خپل فعالیتونه بیرته پیلوي. دغه راز مو واورېدل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری هم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلان له مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د لوږې او بیکاری لوی لاملونه څه دي؟
عوامل ممکن سره دي چې پخوا هم په افغانستان کې دغه د فقر او وزګارتیا او بیکاری او دغه ستونزې او جنجالونه وو، اما دومره نه اگست 15 2021 کال نو وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل زرګونه کسان بیکاره شول، موسسات وتړل شول، سفارتونه بند شول، اکثریت نړیوال او بین المللي نهادونه چې دلته کار کول دفترونه درلودل هغه ټولو کډه وکړه. دا مستقیما په خپله د خلکو پر ژوند باندې مستقیم اغیز درلوده.
تاسو معلومه ده په افغانستان کې د ډیری کورنیو سرپرستانی ښځې دي او ښځو کار کوو خو کورنۍ چلولی، نو ستاسو په نظر اوس چې په انجوګانو کې او په دولتي ادارو کې ښځې له کاره محرومې شوي دا د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره تاثیر کوي؟
موسساتو د نړیوالو ټولنو د ښځو او د میرمنو د کار مسله دا ډیره مهمه مسله او ځکه چې بزرګونه کسانو ته د کار او روزګار زمینه برابره وه. دا اوس چې په ښځو باندې په دې موسساتو کې په دې نورو اداراتو کې په بین المللي اداراتو کې د کار بندیز ولګېده دا مستقیما د فقر کچه نوره هم لوړوي. که پخوا په یو کور کلي کې یو دوه کسه درې کسه څلور کسه غریبان ول، اوس هغه خلک چې پخوا یې کار درلودل هغوی هم په همدغه ډله کې دوی شمېرل کېږي، ځکه چې که یو ښځه کونډه وي مېړه ونه لري او 15 کسه ماشومان وي او د پخوا یو 10,000 تا 15,000 افغانیو باندې کومه موسسه کې یو اداره کې کار کول یو بل دولتي اداره کې او اوس دا خپل دنده د لاسه ورکړي، خو دا خو جفا ده دې وطن سره.
ښه، طالبان خو خپله پرېکړه کړې ده دوی په دولتي ادارو کې او په موسساتو کې ښځې له کار راګرځولې دي او نړیوالې ټولنې هم شرط ایښی دی چې د کارکوونکو له بیرته راګرځېدو پرته به دوی خپلې مرستې کموي او حتی امکان دا هم شته چې دا مرستې قطع شي. درېمه لار څه ده تر څو دغه کورنۍ له داسې یو بدبختۍ او بد اقتصادي وضعیته وژغورل شي؟
حاکمه ډله هم دوی هیڅ د ولس دغه ستونزې ته دغه مسایلو ته هیڅ دوی پام نه کوي. دوی داسې فکر کوي چې فقط د یو څو ورځو د پارلاغنې لازه او افراطي فرمانونو پر اساس پر خلکو باندې یو څو ورځې حاکمیت وکړه او وروسته که هر څه پیښېږي نو بلا ورپسې نړیوالې ټولنې مرستو ته موږ ضرورت لرو، کار ته موږ ضرورت لرو، د میرمنو زده کړو ته ضرورت لرو، د پوهنتونونو خلاصېدو ته ضرورت لرو. ډېر شمېر استادان دي چې هغوی په پوهنتونونو کې تدریس کاو هغه خپل دندې د لاسه ورکړي دي په دولتي اداراتو کې په همدې توګه په موسساتو کې. ستونزه دا ده چې دلته نړیوالې ټولنې ته هره ورځ د رد یو ځواب ورکول کېږي. هر
مدني فعال میرویس عمر خیلو چې په افغانستان کې د لوږې او بیکاری د لاملونو په اړه خپل نظر سره شریکو.
لدی استاد ریډیو بعد شپې هم تاسو سره وی دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو مو په منځنۍ صفا 12 شپګ نوي واوري.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د پاکستان پولیسو ویل پیژندل شوی وکیل او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مخکښ غړی لطیف افریدی نن په پېښور کې په یوې محکمه کې دننه د یو وسلوال کس په ډزو ووژل شو. د ازادي راډیو د مشال راډیو خبریال عظمت علي شای په اړه نور حال راکوي.
دا قومي اسمبلی پخوانی غړی او د های کورټ او سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر او وکیل لطیف افریدی په ډزو وجل شوی دی. د پېښور پولیسو په وینا لطیف افریدی په پېښور های کورټ بار کې ناست وو چې پر عدنان افریدی نومیتن ډزې وکړي چې په نتیجه کې لطیف افریدی جوبل شو. د لیډ ریډینګ هسپتال ویاند اسم خان مشال ریډیو ته وویل چې لطیف افریدی هسپتال ته د رسیدو نه مخکې ساور کړی و. د پېښور ایس ایس پی آپریشن کاشف افتاب په وینا چې په لطیف افریدی ډزې کوونکي کس یې په موقع گرفت رکھے دے.
زاویے سے تفتیش ہوگی،
مونگ دا ہر اڑخ نے تفتیش کو اس پولیس شواہد راٹولوی او کدا ہر چالا طرفا کوتا ہی شیووی نو پر زد بے کاروائی کی
اور اس کے خلاف کاروائی کریں گے.
پا مکہ موجود وکیل خادم اکرام مشال ریڈیو تو اویل چی ڈزی کون کی تن دا وکیلان جامعی اغسطوی او لڈز ورستو ملزم پچگا ویل چی دا دشمن بدل واغست.
مونگ تار بند سلو پینزر ڈزی واوری دو تار مان پینزر ڈز اوشو نو باہر ہوا تو چیو کا تو دا سونا چی وکیلان ور سر ناس تو للا سر غیر رسکیو کا ولا او اندر سپارٹ ملزم ہم گرفتار ہوشو دا سونا چی سیکیورٹی میکیورٹی سیکیورٹی والا گرفتار ہو دقران گیا ملزم ہم چیو تارمن وکیلا نو ڈریس کیو دے وجہ نہ چوک مطلب وکیل گنے ایسا جگہ باندھ مطلب دس تلاشی مل سیدھا کا شیزو نہ شو
ایس ایس پی آپریشن کا شفتا وائی چ پیخی پلٹنے روانی دی دا معلومہ وی چ ڈز کون کی تن وصل سنگا دا چا پمرستا ہائی کورٹ تا دن نوڑا پخوانی ولس مشر آصف علی زرداری اور جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان اور نور یو شمیر سیاسی مشرانو دا عبداللطیف افریدی د مړینی غندنه کړې ده.
د لطیف افریدی د وژل کېدو په باب مو واورېدل. د نوموړي د شخصیت او د سیاسي او بشري حقونو د فعالیتونو په اړه زموږ د مشال رادیو همکار داود خټک په پیښور کې میشت له خبریال شمیم شاهد سره چې نوموړی له نږدې پیژنده مرکه کړې. په پیل کې ښاغلی شاهد د ښاغلي افریدی د شخصیت په باب وایي.
زه خو لطیف لالا تقریبا چې کله د تیای می لسیزی په دی اوایل کې ور سره زم ملاو شو ما کله چې زه په ګومل کې مواصل ما دا غین ور سره زم ملاقاتونه شروع شو په وخت دی نېشنل پارټای کې چې رقم مشوري بزین جوسف کولا نو زه دا ګڼم چې هغه یو ډیر بیلوسا مترقی او ملت پال سیاسي مشرو او دا غو کوشش دا چې په ست طریقې دلته کې د پښتنو کې په دې سیمه کې چې کوم حالات دي نو دا دې ختم شي دلته کې د امن راشي دلته کې د استحکام راشي نو دا غو د ژوند مختصر عرض دا یو بل هغه د وکیل په حیثیت باندې به چې هغه کوم مقدمه کولی کې شنو به کولو نو هغه به د ډیرو خلکو زمونږ د جرنالستانو یا زمونږ د سیاسي کارکونانو چې کومه فیصله به هغه په پاره کې بالکل فیس ناغستو. نو لطیف لالا په دې عوامي نیشنل پارټای په دیش بانیانو کې او د پارټای نه رتلو راتلو باوجود دا غو ډیر زیات عزت کې د عوامي نیشنل پارټای کو ډیر د قدر په نگاه باندې کاتو.
او شوی سه ویل کیږي چې د اوسنۍ واقعیا چې کوم شوی دا نو دا اطلاع راځي چې دا د دشمنی نتیجه و. نو تاسو نه غنئ چې د لطیف افریدی غونې سړی چې هغه د بشر د حقوقو د پاره ولاړ وي هغه د یووالي د پاره ولاړ وي هغه د خلکو د خیر خیګرې د پاره ولاړ وي دا قسم سړی څنګه د دشمنی او خکار کې دی شي؟
زوم دا وامه چې دا د پښتنو بدقسمتی ده. دا خو تاسو خیال نه هغه بچا خان به وي چې دا پاره طرف غنې به ختمول غواړي. دا ګور نن چې سوره نقصان شي دا یوازې د لطیف د فامیل د پاره د هغه د قبیله د پاره نه بلکې دا ومه چې دا د ټول لر او بر د پښتنو د پاره یو ډیر غټ نقصان دی. په کار دا چې موږ دا د پاره طرف غنې دشمنی په خپل کې ختم کړو.
د پیژندل شوی وکیل او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی مخکخ غړي لطیف افریدی د شخصیت سیاسي او بشري حقوقو د فعالیتونو په باب په پیښور کې میشت له خبریال شمیم شاهد سره مرکه وکړه.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د نړۍ په اکثرو سیمو کې د کورونا مثبتې پیښې خورا کمې شوې دي، چین د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې په دې هېواد کې د کورونا د وروستۍ څپې له امله نږدې شپېتو زرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. پر چین د روغتیا نړیوال سازمان لخوا په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوي وو چې باید د کورونا له امله د مړو شوو کسانو کره ارقام څرګند کړي. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان تعقیب کړې ده. څاروان صاحب، که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني.
مننه نوري صاحب. د تیر میلادي کال په وروستیو کې د کورونا وایروس د نویو بڼو له خپرېدو وروسته په لومړي ځل چین تایید کړ چې په وروستیو 15 اونیو کې په دغه هېواد کې 80,000 تنه لکه څنګه چې تاسو ویل مړه شوي دي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د چین د روغتیا ملي کمیټې د طبي څانګې رئیس جیا یو یاوی د شنبې په ورځ وویل چې د دسمبر له 13 د جنوري تر 12 پورې په چین کې په کورونا وایرس 95,938 تنه مړه شوي دي. په چین کې وروسته له دې کورونا زیاته شوه چې دغه هېواد ناببره د کووید-19 صفر په نوم پالیسي اعلان کړه. خو ویل کېږي چین تر دې پخوا هم هڅه کوله چې د کووید-19 پیښې پټې وساتي. چینایي چارواکو یوازې د تنفسي ستونزو له کبله مړي د کورونا قربانیان شول. په یادو 15 اونیو کې چې مخکې ورته اشاره وکړه، د چین د طبي څانګې د رئیس ښاغلي یا هوی په وینا 80,000 کسان په کې مړه شوي دي چې په رسمي ډول یوازې د 10 تنو مړي حساب شوي دي. یا هوی همدارسته تایید کړ چې د دسمبر په 28مه تر 2,018,000 ډیرو او د جنوري په 15مه 1,016,000 تنو چې د کورونا تبې لرله روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او یو میاشت پخوا پر چین فشار راوړ چې د کورونا په اړه شفاف او کره معلومات وړاندې کړي او ویل کوم ټیټ شمېر چې د چین حکومت د کورونا په ویروس د اخته کسانو اعلانوي له حقیقي شمېرو سره سر نه خوري. په پیکینګ پوهنتون کې د هغو څېړنو له مخې چې پایلې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوې اټکل شوی چې د چین په 1,400,000,000 نفوس کې نشته 900,000,000 د کورونا په نویو بڼو اخته شوي دي. داسې اندېښنې شته چې په راتلونکو څو اونیو کې د چین د نوي کال له پیلېدو سره په ځانګړي ډول د دغه هیواد په کلیوالي سیمو کې د کورونا پېښې نورې هم ډېرې شي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو. د سیمه ایزو رادیوګانو مسؤلین وایي چې فوتي اعلانونه اوس کم ورځي چې دې مسلې هم دوی له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. اوس اکثرا خلک دا ډول اعلانونه په ټولنیزو شبکو کې خپروي. دوی هم د دې کار له امله اقتصادي ستونزې بولي، خو له بلې خوا د ټولنیزو شبکو له لارې د فوتي اعلانونو پر بڼې هم انتقادونه کیږي.
انجینیر میر فضل احمد و
د انسان د ژوند د پای اعلان د اعلانونو لومړی د ملي رادیو ټلویزیون په څپو خپرېدل او ورپسې چې سیمه ایزي رادیوګانې جوړ شوې دوی هم د پیسو په بدل کې خبرول پیل کړل. خو اوس د یو شمیر سیمه ایزو رادیوګانو څښتنان وایي د پخوا په پرتلا دا ډول کم اعلانونه ترلاسه کوي. په لوګر کې د وی سیمه ایزي رادیو مسؤل خانولی احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې خلک اوس د اقتصادي ستونزو له امله فوتي اعلانونه د رادیوګانو نه لاري نه بلکې د خپلو ټولنیزو پاڼو له لارې خپروي.
پخوا مونږ دغه د جنازو د فاتحو اعلانات هم خورا زیات درلودل چې اوس د دې کچه هم اتیا سلنه راښکته سوې ده. پخوا مونږ په یو اونۍ کې له 10 تر 15 پورې د جنازو اعلانات مونږ درلودل، د فاتحو اعلانات مونږ درلودل، خو متاسفانه دا راښکته سوې دي.
د کابل اوسیدونکي وږمه وای اقتصادي ستونزې به یو لامل وي چې له امله خلک اوس د رادیوګانو پر ځای په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خبروي. خو په خبرې بل لامل یې دا دی چې له ډیرو خلکو سره یې دوستان په ټولنیزو شبکو کې ملګري دي او له دې لارې دوی په اسانه خبرولی شي.
خلق ځکه په ټولنیزو شبکو کې اعلانونه خبرایي چې هغه غلطه ورسره خپلوان او ملګري اډوي او نن سبا ټولنیز رسنۍ هم ډېرې زیاتې کاریږي، نو هغه لاره نه خلک په اسانه خبرولای شي او د دوی مراسمو کې ګډون کولای شي.
خو د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکي بیا د دې اعلانونو په بڼه انتقاد لري. وایي ډیر کله د جنازو او فاتحو له داسې اوږدو اعلانونو سره مخ کیږي چې د یوې مقالې د لوستلو وخت نیسي. لیکوال نقیب احمد عزیزی وای دا اعلانونه ځکه دومره اوږدوي چې د مړي د کورنۍ ځینې خپلوان خفکیږي چې ولې د جنازې او فاتحې په اعلان کې نوم نشته.
کله کله ځینې کسان حتی په دغه لیست کې د نوم په نراتګ لا کورنۍ خفوي چې نو خو زه یم خپل یم زه یم پلان یم کنه ولې مې نوم هلته نه راغلی. په دغه یو حساسو مسایلو کې هغه د شهرت رقابت خو نو حداقل ونسي. بل دومره د اعلان لوی د اعلان بڼه نوره نه لري، فقط یو لیست وي د نومونو او ځینې خلک خو هغه بیخي د پای له خوا لولي سي اصلي کیسه پیدا کړي. یعنې په دومره وخت کې ممکن یو څوک یو مقاله ولیکله یا ولوستلی سي.
لیکوال صدیق دقیق هم د جنازې او فاتحو اوسنی اعلانونه اوږده، ګونګ او لژبنیو ستونزو سره مل بولي. نوموړی د ښه کېدو لپاره دا وړاندیز لري.
فقط د هغه نوم واخیستل سي او د فاتحې او د جنازې د ځای یادونه اوسي کافي ده. خو که ډېر خپل مشهور نه وي نو په خپلوانو کې چې نږدې خپلې وي او یو اندازه مشهور وي د هغو نومونه واخیستل سي. درېیم داسې دغه نوم د مړي د موږ په اعلانونو کې په هغه اخیر کې لیکلی وي او ته به سرګردان یې په اخیر کې به پیدا کوي چې دا یو کس وفات شوی ده. نو که دا نوم مخکې راوړل سي چې پلانی د پلانې زوی وفات شوی ده، دلته یې جنازه ده، هلته یې فاتحه ده، راځئ دا به بهتره وي.
افغانان چې ټولنیز ژوند او د خپلوي پالل د ژوند مهم اړخ ګڼي، د خوشحالۍ او خفګان په مراسمو کې هم ډیر خلک راټولیږي، ځکه خو ډیر کله هڅه کیږي چې د اعلانونو او کارتونو لیږلو له لارې ټول هغه خلک خبر شي چې له یو کس سره د غم یا خوښیو په مراسمو کې ګډون کوي. په ډیرو کلیوالو سیمو کې اوس هم خلک د کاغذي رقو او یا د کلیو په جماعتونو کې د اعلانونو له لارې د جنازې او فاتحې له مراسمو خبریږي، خو په ښارونو کې د رسنیو تر څنګ په ټولنیزو شبکو کې هم نن سبا دا اعلانونه ډیر خبریږي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د ازادي راډیو ماخامنۍ خبری مجله او ریاوس به هم سپورت مخه کړو. د ازادي راډیو خبریال بختیار ساحل به مو له مهمو ورستیو سپورتي پیښو خبر کړي. ساحل صاحب مهرباني.
نوري صاحب سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. د بشر حقونو د څار سازمان د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتي چې په دې شورا کې د افغانستان کرکټ د ملي ټیم غړیتوب وځندی. دوی دغه غوښتنه د طالبانو له لوري پر ښځو نجونو د لګول شویو بندیزونو په غبرګون کې کړې ده، خو د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیزې څانګې مشر عبدالله خان پکتانی بیا ازادي راډیو ته یو پیغام را لېږلی او پکې په دې تړاو ویلي دي، افغان کرکټ د کرکټ نړیوالې شورا یو ستره راسته راوړنه ده او چې دغه حقیقت نړیوال هم مني او افغان کرکټ نړۍ ته ډېر لوی نمونه او استعدادونه وړاندې کړي دي. خدا چې یاد استازي ورته څرګندونه کړي، زه باید ووایم چې له اصل او حق سره بل اصل او حق نشي لمنځه تللی، ځکه افغان کرکټ پورې د ټولو افغانانو خوښي او ویاړونه تړلې دي او همیشه د دوی په مخونو خوښي خپره کړې ده. د افغانستان کرکټ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې په تیرو څو ورځو کې د کرکټ له نړیوالو ادارو سره، یعنی د نورو هیوادونو له بورډونو سره، د کرکټ له نړیوالو مسولینو سره، د افغانستان د کرکټ او په ورستیو کې د استرالیا له لوري د لوبو نه کولو په تړاو ګټورې خبرې درلودې او ویلي دي چې هڅه کوي دغه کمې کیسې چې روانې دي دې ته یو قانوني حل لاره ولټوي. بل لور ته په خوست ولایت کې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې انتخابي سیالۍ او تمرینات پیل شوي او جریان لري. کرکټ بورډ وایي چې ګڼ نوي ځوانان خلګ یا دي خېلو به تر سره کوي او داسې استعدادونه به دوی دا ځل په لوبډله کې غوره کړي چې هغه په نړیوال سټیج ډېر ښه وځلیږي. خو د کرکټ یو شمېر څارونکي په دې اند دي چې وایي د دغه ټیم په انتخاب کې د کرکټ د ټاکونکي ډلګۍ پر ځای باندې د فساد ضد کمیټي استازي انوالو دي او هغه د لوبغاړو سلیکشن او یا غوراوی کې ډېر مداخلت کوي چې د دوی په ان یا په وینا دا د کرکټ د قانون لمخې ناسم کار دی او همدغه مداخله دي چې په پښتنو لاندې راوسته.
بله ډېره مننه بختیار ساحل د ازادي راډیو سپورتي خبریالو چې د مهمو سپورتي پیښو څخه خبر کړو. د خبری مجلې پای ته هم ډېر وخت پاتې نه دی، خو په دې برخه کې به ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په ثبت په ماشین کې مو ثبت کړي دي، البته د غږ ثبتوونکي ماشین کې کور ودان.
سلام د ازادۍ رادیو ګرانو کارکونکو او اوریدونکو ته. مونږ خو په خوست کې ستونزې خو بیخي زیاتې دي، هغه چې اقتصادي ستونزې دي، غذایي ستونزې دي، سون توکي دي، په هر بخش کې په اصطلاح چې مشکلات دي، سون توکي بالکل نه لرو او نه یې خوسته شو دي، وړتیا نه لرو چې مونږ یو مان لرګي وخلو هغه وسیزو. خوراکي توکي چې دي هغه بیخي قیمتونه یې بیخي انتهایی ډیر لوړ دي، نو بس هم دې بشری مرستو ته په انتظار و، هغه که وشي وشي کنه بس. یو ډیر داسې ژوند په افغانانو روغله ده چې هغه بالکل قابل دي کړو نه ده، چې دې ژوند نه د افغانانو لپاره مرګ هم بهتر ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو همداشان اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. ګل احمد عباسینم د بادغیس ولایت کلینو بازار څخه په بادغیس ولایت کې د تیرې چهارشنبه ورځ راهیسې تر نن پورې د یخ یوه ډېره شدیده څپه راغلې ده چې تقریبا د حرارت درجه تر منفي څلورویشتو درجو پورې رسیږي. دلته خلکو ته به انشاءالله کوم ځاني زیان نه وي اوښتی، خو لیکن مالي زیانونه اوښتي دي. د بادغیس ولایت زیاتره خلک په مالدارۍ باندې بوخت دي چې د پسونو کاروبار کوي. نو تقریبا تر نن ورځې پورې 4000 شاوخوا پسونه مړه شوي دي د شدید یخ له امله. علامه ملشه شوخ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یخ په افغانستان کې حالت ډیر خراب کړی دی، ځکه د افغانستان ولس خلک ډیر غریبان دي او مشکلات یې ورته ډیر کړي دي. د سون مواد څوک نه لري، خواران دغه ماشومان یې ګرځي پر د امبارو کوڅو کې، د کاغذان ټولې هغه بیا سوځي، له هغه څخه مرضونه پیدا کیږي. نو په مریضیو مخته یو نمر له دنیا والو څخه خواهش کوو چې دا کمې مرستې دې سدی کوي، له افغانستان سره دا دې په سیاست پسې نه محدودوي او له افغانستان له ولس سره دې کومکونه وکړي.